جماعت سلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې زه منور شاسته سکور بایم نیکه له پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا مې درته وایي
د خبرونو سرټکی د تورخم لارنن په تم اورز هم بند ده د خیبر پختونخوا حکومت د نشترحال د تنظیم چارې سلګری وزارت ته وسپارلې په لیبیا کې خونړی سیلاب خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دا خبرونو تفصیل نن په تم اورز هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارانو پر وړاندې تړلې ده د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن سهار مشال لډیو ته ویل د دروازې د بیا پرانستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستانی ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ د ډزو وروسته و تړل شو د لارې تړل کېدو له وجې د لسګونو مالوړونکو ګاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان هم شامل دي په تیره یوه اونۍ کې د په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو طالب مشرانو ترمن دوه واره په صفري نقطه کې خبري شوې خو څه نتیجه نه دا ورکړې د خیبر پختونخوا حکومت نشتر حال د سلګری وزارت ته حواله کړ په دې لړ کې پرون په پیښور کې وغونډه وشوه چې ورته د اطلاعات او سیاحت نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د وینا پر مهال ویل نشتر حال نه بعد کلتور او سلګری د نندارې یو نړیوال مرکز جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د نشتر حال د پروګرامونو د ښه کولو لپاره به د صوبې د هنرمندانو په مشوره اقدامات کوي نشتر حال په پیښور کې د موسیقي کلتور او د ډرامو د ودې او نندارې لپاره په 1950 کال کې پرانستل شو د کراچۍ پولیسو پرون 1550 نور افغان کډوال ونیول د پولیسو ویان سوهیل جوکیو پرون ویل دا کسانې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې نیول او په تیرو سلور ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدل دي پولیس وایي دا افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نشته خو د نیول شو کډوالو وکیل مونیزا کاکړ پرون مشال لډیو ته ویل د قانوني اسنادونو لرلو باوجود ډېر افغان کډوال نیول شوی دي
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوي دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزس تر اوسه سره ملاوي شو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارو نشته
په کراچۍ کې مشت یو بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ وای پولیس د خیبر پختونخوا بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمانی سي چې ګینی افغان کډوال دي خو پولیس دا تورونه ردوي وای یوازې هغه افغان کډوال نسی چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نوي عملته په کراچۍ کې د وی مدرسې مشر پرون ناپیژان دو کسانو په ډزو وژل دي مولانا ضیاءر رحمان په ګلستان جوهر سیمه کې د جامع اسلامي ابوبکر مشر د سیمه د پولیسو مشر اس اس پی عرفان بهادر پرون ویل پر مولانا دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړ او تختیدل هغه وای پلټنې روان دي د مولانا ضیاءر رحمان د وژلو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی د لیبیا په ختیځ خار درنا کې د بیړنیو خدمتونو کارکونکو د سپتمبر په 12مه یعنی پرون ل یو نیم زر زیات جسدونه موندل دي د خار سیلابونو په لوی پیمانه ځپلې ویل دل کېږي چې کېدای شي د وژل شو شمیر ل 500 زیات وي لک تر لګه یو چارواکي د وژل شو کسانو شمیر ل 500 زیات خودل دي سرکاري خبري اژانس د ختیځ لیبیا د کورنیو چارو د وزارت دویان محمد ابو لاموشا په وینا لیکلي یوازې په درنا خار کې ل 15300 څخه زیات کسان وژل شوی دي تر دې وړاندې د درنه خار د امبولانس چارواکو پرون ویلی چې 2300 کسان مړه شوی دي خو د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون لپاره د لیبیا استازي تیمور رمضان وایي د وژل شو کسانو شمیر خای لوړ شي نوموړي پرون له تیونیزیا څخه د ویډیو کانفرنس لاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویل لک تر لګه 10000 کسان لا هم ورکتی هغه پرون نو وخت ویل چې لسلويختو ضرورت کسان د سیلابونو لوجې بیزای شوې دي د لیبیا په ختیځ کې درنا یو ساحلي خار دی چې آبادی نه هاتیا زره خودل شوی او دغلته په سین کې د اوبو د کچې د لوړې دوله وجې سیلابي اوبو په دوه ډیمونو ورغلې د اوبو بندونه مات کړل او نږدې ټول خارې لاندې کړ د خبرنو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب امیر نه د سات تازه خبرونه وړاندې واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د لارې د بندیز نن اتم ورځ ده. له سیمې تازه حال درکو. د افغانستان طالبان چې تر شلو کلونو یې په اسلام آباد په ملاتړ تورنېده، اوس یې له پاکستان سره اړیکې ولې کړکېچلې دي؟
د پاکستان دا کوشش دی چې په افغانستان کې د دې ګوډاګي حکومت مخکې مجاهدین هم وزمایلو، بیا اوس دوی طالبان هم وزمایلو، خو طالبان هم دوی ته تیار دي.
په ټانک کې د یوې جرګې پر مهال د بیټنی قبیلې مشرانو اعلان کړی چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال خپلو کورنو پرېښودلو ته تیار نه دي.
دا موږ پکه فیصله کړې ده چې کلي کورنه چاته کرپل نه خالي کوو، احتجاج به کوو، درنه به ورکوو، د امر غوښتنه به کوو، خو وطن علاقه به ورته خالي نه.
بلخوا د سوات قامی جرګه هم وای په دې سیمه کې بیا د نامنۍ پیدا کولو د مخنیوي لپاره ولسی پاسونه کوي.
دویم خبره دا ده چې د سواد خلکو ته دا وایو چې که دلته بیا څوک زورور په موږ باندې دهشتګردونو صدق کوي، د هغې په خلاف به پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیاری نیسي.
او په لیبیا کې وروستي طوفان او سیلاب زرګونه کسان وجلي او ژوبل کړي دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14مه د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو څه امکانات نه ښکاري. په دې لړ کې چې د دواړو خواو ترمنځ کومې غونډې شوې دي هغه هم نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د خیبر درې په لار د مالونو ډک ګاډي ولاړ دی او ډریوران دی وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. دا راز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ایسار دی او غوښتنه کوي چې دا دروازه دی ورته زر تر زره خلاصه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه د سپتمبر په 16مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې وروسته وتړل شوه. په دې حق له تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصېدو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفري نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسېدلي. پېښور نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخ ته ایسار پاتې دي. په لنډې کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی موږ ته، نه د روټۍ پته لګي، نه د اوبو دغه زموږ شته دی، نه کوم او دسونه منځونه په ټیم باندې نه، ډېر غټ دغه سه موږ مخې شواخون سره. او بله دغه مسله ده چې دواړه حکومتونه زموږ دا خواست او دغه دغه دي چې په خپل منځ کې دې جوړ شي، دا ګیر دې کولاو کې چې هر سړی خپل وطن ته واوړي. اخوا به هم تقریبا پاکستاني ګیرې دي، خو افغانان دي ډېر، د لارو والا دي ډېر، غټ تکلیفونه دي. نو زمونږ د دواړو حکومتونو نه دغه خواست او دغه دغه دي چې دا بارډر کولاو کې خپل منځ کې سره کینې جوړ شي. کولاو کې پردي مالونه هم راچولي دي، کروڑونو روپو مالونه هم راچولي، اوس هم راچولي چې اول دي وریجې دا دي ته اوس ولاړ یو. نو تقریبا چې آر یو ګاډي کې کروڑونو نه بره مالونه پراته دي، خلکو ته بیان وشولې.
د تورخم باچا مینیناس باندې سل ځایي کورنۍ هم د ډزو د تبادلې له وجې لنډې کوتل ته کډه شوي او په دې کې یو اوسیدونکي مزمل خان وویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نښته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېږدي او خپل خپلوانو کره په تلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډزې شروع شي تورخم اډه خزمون برخېجو، مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی، زمونږ سره زنانه وي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، نو تر کومه بس مونږ د برخې جو. بل خبره دا چې مونږ دواړه طرفه حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته یو سنتیا جوړ کا، او بل خبره دا وکړه مونږ ته چلاول نه مونږ ته خبر راکړي چې تاسو یلکه ځان سیر تکړه کې نو ډیره مهرباني به تاسو.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیره یوه اونۍ کې د تورخم دروازې بندېدو له وجې په اربونه روپو تجارت رایسار شوی او دواړو خواوو سوداګرو ته یې مالی زیان اړولی او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته تاوان رسیدلی. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یوه پوسته جوړه کړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل، نو دې سره بیا دواړو خواوو نه په یو بل باندې ډز وشوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان او افغانستان تعلقات د کابل په جمهوري نظام کې هم ډیر ښه نه وو. په پاکستان تور چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي، خو اوس چې په افغانستان کې هغه طالبان په واک کې راغلي چې یو مهال یې پاکستان په ملاتړ تورنېده، ظاهرا داسې ښکاري چې د دواړو خواوو اړیکې اوس هم ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواوو ترمنځ د سو وارې ډزو د تبادلې نه هم لګول کېدای شي او هم د دواړو خواوو د چارواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ یې د یارۍ مزې کمزورې شوې دي. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نو اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ د اسرار لم مومند رپورٹ کې تفصیل اورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان د غلامی زنجیرونه مات کړل. نوموړي دا څرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال اگست په 15 افغانستان ونیولو، پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي، خو اوس پاکستاني چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نه امنی څو چنده زیاته شوي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسله والې ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بدون لپاره کاروي، نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تېرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي، خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. پښتنه دا پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشاله وو، اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ نو دې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او امنیتي چارو شنون کې شمیم شاهد د ستمبر په 12 مشالې ډیو ته وویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسي وي.
د پاکستان دا کوشش ده چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بد مرغه ربی لپاره په پاکستان هلي ځلې ډېرې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل بیا اوس دوی طالبان وزمایل خو طالبان هم دوی ته تیار دي دي چې هغوی د افغانستان په ازاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اسحاق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خو افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسي نه دي، نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري، خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وښایي چې د طالبانو د حکومت او وسلوالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول نه دا لوبه پیل کړی چې دوی په دغه بانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي، د زبر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي. دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پا پخوانی موقف نشته. تاسی گوری چه پاکستان یو نوع دیفالت خواهد روان ده.
اسحاق اتمر در سپتمبر پا دولسمه مشال دوته ویل چه در پاکستان و افغانستان ترمنز در خراب واری کو اثر تل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. د ده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني.
یادې بي چې پاکستان تل دا دریځ لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپله ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي.
همدې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي د پولیسو ګرځنده ټیمونه کوسه په کوسه ګرځي او افغان کډوال لټوي او نیسي. دوی وایي له ویرې په کورونو کې ناست دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي هم مني چې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې او تر اوسه یې په تیرو څلورو ورځو کې له 300 زیات هغه افغان کډوال نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ وایي او یا فیصد داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد ورسره شته. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په ټاس کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم نیول کیږي ځکه چې د هغوی کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. په دې حقله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په تیرو څلورو ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوښتی دی. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي په تیرو څلورو ساعتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوي دي چې ورسره په څلورو ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلی دی. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوي دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کړي نو په دې سیزه تر اوسه ورسره ملاو شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارډونه شته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیله په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ بیا وایي پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي پښتانه هم نیولې دي او د فارن اکټ مادي پرې لګولې دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډېر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا وایي کیسونه دي هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسین ور سره ولې خو چونکه هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه نو دوی گرفتار کړي.
خو بلخوا د کراچۍ پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې د 1300 زره هسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلابیلو سیمو او افغان کیمپ کې میش افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیراغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ادر ډیر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو سوتل نه سپټالو ته سلای شو نه یو کار د سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتور جره ګرد د وړي وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل ګاډي راځي هغه به پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شربابات الله راځي مرز دی علاقه څنګه کسان
افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبان نو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د سانتیاو لپاره دی ګامونه واخلي. په دې اړه د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمینه برابره کړي موږ زندګي دغه کړي.
که څه هم په کراچۍ کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي، پیسې ترې اخلي او زوروي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد یې کریکډاون روان دی او دا به دوامداره ساتي. په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو دوی هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاړه چنار کې ځای مشرانو، سیاسي غړو او مدني فعالانو په استادانو د شوی برید قاتلان تر اوسه د نه نیولو خلاف احتجاج کړی دی. دوی پرون په دغه احتجاج کې له ماسپښینه تر ماښام پورې د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست وو او غوښتنه یې کوله چې حکومت د زر تر زره په یاده پیښه کې ککړ عناصر ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به غځوي. بلخوا چارواکي وایي په تریمنګل پیښه کې ملوث دوه ملزمان یې نیولي دي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په دې حقله تفصیل د طارق اورکزی رپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په پړچنار ښار کې مقامي مشران، سیاسي غړي او مدني فعالان د احتجاج په توګه وهي. د نهې پرز هغوی یو ځل بیا په تریمنګل پیښه کې ملوث تنان د ننېوالو خلاف احتجاج کړي. احتجاج کوونکو د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلې او دا غوښتنه کوي چې د وژل شوو استادانو قاتلین دې زر تر زره ونستل شي. په احتجاج کې شامل د بر تحصیل د بلدیاتو چیرمین مزامل حسین اغا وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې څلور میاشتې وشولې خو لا هم د اصل تنانو د گرفتاری مطالبه نه دور پوره کړی شوی.
د پیونه په پښتنه کو چې څلور میاشتې او اته ورځې شولې دا چې څه رکاوټونه وو یو سټیټ سره څنګه رکاوټ کېدلی شي چې دوره دل خراش دوره درناک سنها وشي او هغه کې اوسه پورې گرفتاري عمل کې نه دی راغلی. صرف او صرف دوه کسان هغوی نه گرفتار دي او پنځه کسان هغوی مغاستې سار دي او ته یو سټیټ یې تاسو سره سټیټ مشین دې سره ده. آیا هغه خلک دوره زیات به اثر دي چې اوسه پورې یو گرفتاری ممکنه نه دي شوی.
د مې په سلورما د برکورمې په تریمنګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې څلور استادانو په شمول وو تنه وژل شوي ول. یاد برید تر هغې شوی وو چې د برکورمې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمې یو تن مو وژلو. تر هغه پیښو پس په پړچنار کې د احتجاجي لاریونونو او غونډو سلسله روانه شوله. که څه هم په جولای او بیا اګست میاشت کې مقامي خلک غلي پاتې شول خو اوس یو ځل بیا د تریمنګل پیښې قاتلین قانون منګولو ته د سپرل کېدلو مطالبې زور نیولی. د احتجاج ګډونوال ملک زرتاج حسین وایي که داسې پیښه په بل ځای کې شوې وای نو ملزمان به اوس د قانون په گرفت کې وای خو دلته داسې ونه شول.
بل شي ته شوی وای اوس به هغوی وطن په بل اتبخته وو یا که موږ کړی وای د هغوی وطن موږ اوس په بل اتلولي وو په موخه مشر نه خلک
بلخوا د ضلع پولیسو مشر محمد عمران احتجاج کوونکو ته د نهې پوره زور غلی او هغوی ته د خپل تقریر پر مهال ویلي دوی په یاد معامله کې تر اوسه خپله ذمواري په مسلکي ډول پوره کړې او غواړي چې مخکې هم قانوني تقاضې مخې ته په ایښودلو هر څه سر ته ورسوي. ریاست اف آی آر درج کولو پس د هغه پیښې پلټنې وکړې. تر اوسه په هغه کیس کې له شپیتو زیات کسان تر نیولو پس له هغو پوښتنې وشوې او په مثل ورنه بینونه تر اخستلو پس هغه مخې ته راوړي. زموږ د چاپو وهلو سلسله لا هم دوام لري. نن هم د تریمنګلو درې کسان نیولي په پیوړ تانه کې هغوی تر پوښتنې لاندې راوستلي. په کیس کې نامزد شوي لوو ملزمانو دوه گرفتار دي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په پړچنار کې وروسته احتجاجي پرله تر هغې ختم شو چې قومي مشرانو او حکومتي غړیو له هغو سره د مذاکراتو پر وخت د تریمنګل او نورکي په پیښو کې کاکړ عناصر زر تر زره قانون منګولو ته د سپارلو لوز وکړلو. په سیمه کې پرلتوالو دړکه ورکړې چې که حکومت د پیښې ملزمان په یوه میاشت کې ونه نیول نو ځل بیا راوځي او احتجاج به پیلوي. طارق قرقزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د سوات پلور د سوات قومي جرګې مشرانو د غلطه د بدامنۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښکار کړې دي او له حکومت یې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دوی پرون منګوره کې خبري غونډه درلوده چې پکې یې د امنیت ترڅنګ په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وکړې. د سوات قومي جرګې دا خبري غونډه وروسته له هغې کړې چې په تېرو څو میاشتو کې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ ګڼې پیښې شوې دي. د سوات د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دي. نیاز احمد خان مو په نور تفصیل خبروي.
په منګوره کې د سوات قومي جرګې ګڼشمېر مشرانو پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي. دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي. د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپی وهل او درې ایم پی او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي.
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا دلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار هغه ملټری والا دي که سیویلین دي تدیدی پورن نوٹس والی ملک دے قانون عملداری منگواڑو دہشتگردی پہ صورت نہ منو دا خبر ہوتا کوئی جو دادا دویم خبر دادا چې د سواد خلکو ته دا وایو چې کدل ته بیا څوک زور اور په موږ باندې دہشتگردی مسلط کړي داغه په خلاف په پاتون تا او هر هغه اقدام ته چې ضروری هغه ته به تیارې نشي. دریم دادا چې موږ وایو سواد کې قسمه کې د سرکار په کاری هغه په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سواد خلک ور کوي د سواد چې کومه قیمتي زمکې دي دادې نه بربادي.
د جرګې یو بل مشر حاجی زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن مشر هم دی وویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپی وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا هلو ځلو په اړه دی حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي.
په پیلاګټ کې واقعات وشو په کار دا کدا دشګردو سهولتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې نه پټول نه دي په کار دا قوم تخکار کول په کار دي چې څه واقعات کېږي او سړی اوچت کې بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د دس څه قصور دی په څه کې تا نیولی بس چا اوچت کړی او چا پرېښود نو دا داسې قسم چې واقعات کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي دینا او دا بیا بهر ته نیګیټیو پیغام دي څوک ناراضي. نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دي چال ته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې توري کې ټي ټي پی او دغه وجود ځکه چې دا لیکي نو څوک وایي کنه په پیریان خو دغه نه لیکي د دغه تل کې پولیس څه کوي دغه تل کې انټیلیجنس ادارې دي پوجان ناس ته هلته کې زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپرایټ کې دغه خلک معلوم کړي دا کالام خو محدود خلک دی.
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سوات کې حکومت د باز ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا کیسه روانه ده بلکې د تیر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضه کړې دي او په هغو به سیکشن فور لګوي یا د دې موټروی دا کومه کیسه چې ده نو مونږ د سوات خلک د موټروی خلاف نه یو خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي تاسو په باندې جوړ کړي د خلکو د زریز مکه د خلکو مغبرې دي باغونه دي په سواد کې هغه خلک راځي چې دا صفه وبدي او دا باغونه دي او دا خلګان دي او دا ځنګل دي د تاسو ځنګل تباہ کړي تاسو د سین برباد کو تاسو د خلکو زریز مکه ونی ولې د سواد ته خلک ټوریزم لسره شي زمو خو د سور سافین کوم ته قده نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چیرې تاسو څنګه چې د خلکو نه تاسو نو کوي دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړي.
په سواد کې 1300 میاشتو کې په بازار کې دوه پولیسو والا وجلې شوې وروسته د ملم جبی ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوه. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول. په دا اړه د سوات ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سوات موټروی او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم په اړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکڑی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. نجیب امیر هم را سره د سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لنډ استواورو.
نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارانو په وړاندې تړلې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد عمان نن سهار مشال لړیو ته ویل د دروازې د بیا پرانستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. د خبر پښتونخوا حکومت نشتر حال د سیلګرۍ وزارت ته حواله کړ. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې ورته د اطلاعات او سیاحت نگران وزیر میا فیروز کاکا خیل د وینا پر مهال وویل د نشتر حال نه به د کلتور او سیلګرۍ د نندارې یو نړیوال مرکز جوړوي. د کراچۍ پولیسو پرون 550 نور افغان کډوال ونیول. د پولیسو ویان سهیل جوکی پرون وویل دا کسانې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلورو ورځو کې د نیولو شوو افغان کډوالو شمېر 311 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د وی مدرسې مشر پرون ناپیژاندو کسانو په ډزو وژنلې. مولانا ضیاءالرحمن په ګلستان جوهر سیمه کې د جامع اسلامي ابوبکر مشر په سیمې د پولیسو مشر اس اس پی عرفان بهادر وایي پر مولانا دوه نامعلوم موټرسایکل سپرو کسانو ډزې کړې او تښتېدلې. د لیبیا په ختیځ ښار درنا کې د بیړنیو خدماتونو کارکونکو پرون له 1500 زیات جسدونه موندلې دي. دا ښار سیلابونو په لوی پیمانه ځپلې او ویره لیدل کېږي چې کېدای شي د وژلو شو شمېر له 500 زیات شي. او د کرکټ ایشیا کپ کې پرون هندوستان سریلانکا ته په 120 منډو ماتې ورکړه. هند لومړی لوبه وکړه او 214 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د سریلانکا لوبډله په 122 منډو وسوځېده. اوس په سبا د پاکستان او سریلانکا او بل سبا د هند او بنګلادیش ترمنځ لوبه.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته نجیب امیر د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د لیبیا په درنا ښار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنیو شمیرو تر مخه په ورستي توپان کې د مړو شوو کسانو شمیر له 300 اوښتې دی. د دې ادارې په وینا سره باندې 10000 کسان ورک دي او تر 2000 زیات ژوبل شوي هم دي. د لیبیا د ختیځ دغه ساحلي ښار په ورستیو کې ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو سره مخ شوی وو چې په نتیجه کې غنې ودانۍ نړېدلې دي. دغه راز کورونا او موټرونه هم ډوب شوي دي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د مړو او ژوبلو کسانو شمېر زیاتې دي شي. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
ورستل هغه چې ویجاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سیند جوړ شوی بندونه او پلونه ویجاړ کړل. په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانه سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا 1,00,000 کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې. د استوګري کورونه او موټرونه په څپاند او بو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
للوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. د سیمې د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې داسې ښکاري چې واقعا یوه پراخه طبیعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیې په حیث چې تر اوسه د لیبیا د خلکو تر څنګ درېدلی یو، په دې سختو ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپلو ورونو تر څنګ درېږو.
د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یوه کارکوونکې تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. درنا ښار د بنغازي د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبي یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي بیر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکای د ترهګرۍ ضد ملي مرکز ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې القاعده وسلواله ډله له تاریخي کمزوري حالت کې ده او بیا راپورته کېدل یې ناشونی دي. دغه مرکز مشر کریستی ابي زید په امریکا د القاعده ډلې د بریدونو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو بیان خبر کړي، بیان کې ویلي چې د امریکای او د دوی د ملګرو د لوی بریاده چې القاعده دومره ځپلې، خو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده ډلې د موجودګۍ په اړه د امریکای د ترهګرۍ ضد مبارزې د ملي مرکز له سرګندونو سره اتفاق نه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په امریکا کې دننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی برید له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستۍ ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوې او نور په امریکا د برید توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابي زید د دوشنبې په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې وویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدل ناشونی دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبه ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لس ترهګرو، څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې، دوه الوتکې په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې، یوه بله الوتکه واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې برید په شان بل برید به تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعدې د له منځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو ځل بیا د القاعدې لپاره په جنت بدل شوی او دغې ترهګرې شبکې خپل جنګیالي له څو محدودو غړو څخه تر 60 لوړ پوړو چارواکو او تر 400 ډېر جنګیالي په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیرو شلو کلونو کې نه یوازې دا چې القاعده له منځه نه ده تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې پخوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د 11مې په بریدونو تورنه شوه په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعدې غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طراح وو د 2011 کال د مې میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو د 2022 کال د جولای په 1 د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا لکونه ځوانان او پیغلې چې اعلی تعلیمونه یې کړي بې روزګاره ګرځي. خو د صوبایي حکومت په بیلابیلو محکمو کې 1,12,000 نه زیاتې حکومتي چوکۍ خالی پرتې دي. په دې کې له 500,000 زیاتې د تعلیم د محکمې او 13,000 زیاتې د پولیسو څوکۍ دي. همدارنګه د کار کلي کورنیو چارو اوقاف او نور محکمو کې هم دغه صورتحال دی. اوس په صوبه کې اره د نگران حکومت په لاس کې دی. غوی د قانوني خندونو لوجه په سرکاري اوهدو برتیانې نشي کوله. خو تعلیمي افتاز ځوانان او پیغلې غوښتنه کوي چې دغه سوکۍ په کار ده چې ډکه کړل شي. شانواز ترګزیم په نور حال خبروي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,12,000 سوکۍ خالی دي. تر ټولو زیاتې سوکۍ د تعلیم په محکمه کې، پولیس او د سیاحت محکمې ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي چې پکې زیات شمیر څوکۍ خالی پرتې دي. مشال ریډیو سره ځینې داسې دستاویزات شته چې پکې د پولیسو او بخور محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالی څوکو شمیر شته دی. داسې چې ګڼ شمیر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بې روزګار دي، شمیر زیات دی. د محمد یوزوان محمد یونس چې په 2014 کې د ماستری ډیګری اخستی د تیرو نهو کالونو راهسي د د پوینه په هر محکمه کې د نوکری لپاره درخواست ورکړی دی.
چونکه تاسو څخه پته چې پاکستان کې بیروزګاری ډیره زیاته ده، د حکومت یاد دی دغه په وجه باندې الیکشن په وجه باندې پوسټونه بین هم دی راځي هم نو نو تیاری مو تشترې سی ٹی پی ایس ٹی دی ټولو ته نو کوم شی خبره ته وکړی شوې هم یو منډې تړې هم وو بل لا چې تاسو څخه پته چې پاکستان کې ګرانیم ده کینو هم هم د سینو ځان قریب وو سکول ان کالج کې جاب کوم خپل سبجیکټ ایز ا سینیئر ټیچر
د دستاویزاتو تر مخه یوازې محکمه تعلیم کې د 500 زیاتې څوکۍ، پولیسو کې د 1300 زیاتې څوکۍ، د صحت په محکمه کې د 1500 زیاتې، د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 څوکۍ خالی پرتې دي. د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 2500 زیاتې څوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 1500 زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس نه ډیګری اخستونکي سرفراز خان مشهد رډیو ته وایي څلور کاله د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړېدو د نقش زده کړې. د تیرو دوو کلونو راهیسې نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم بلکې د هر رقم نوکری لپاره درخواست ورکړې خو لا هم بېروزګاره دی. ده وویل څه موده د پلاستیک خرڅولو په یوه کمپنۍ کې کار وکړ خو هغه کار هم بند شو.
لکه ما مختلفو ځینو کې اپلایان هم کړی دي او شورو یې مګر نه د مختلف قسم جاب لپاره د ډیزاینینګ یا د ګرافیک ډیزاینینګ یا چې نور مطلب آفس ټایپ جاب وګڼه ډېر ورځینو کې اپلای نه کړی دي خو الله چې فی الحال جاب زما ته نه دی ملو. نو زه ابر ورځ یو ځای ته ورنم نو ماته مینیجر صاحب وایي چې نن سبا مارکیټ دومره ډاون دی ټول خاص کر د ټول پاکستان وایي موږ سره وایي چې کوم آلریډي امپلایز وایي هغوی کې موږ تقریبا وایي 30% پکې موږ چې کوم دی وایي کم کړل غا نه.
د دستاویزاتو تر مخه د بلدیاتو په محکمه کې تر 1300 پورې، په وزارتو کې د 1500 زیاتې، د قانون او انصاف محکمه کې د 1200 زیاتې او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي. په دغه څوکیو د نوي تنانو د برتي کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبې حکومت سره نشته، ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولی. خو آیا د براتونکو حکومت لپاره څومره مشکل وي چې په یو مخ دغه خالی څوکۍ دقیقي؟ مشهد رادیو همدغه پوښتنه د پیښور د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان نو وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټول برتی خو قلم نشي کې دی، دا به همیشه خالی وي او بعضو کا دا برتی ډوکیږي نه، دا هغه اگینست دوی ته فنډ ملاویږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي نو هغه پیسې ملاویږي هغوی ته یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران مونږ سره ډېر غټ دا نمبر دی او که 50,000 ټیچران نشته او بیا یې نه پس مونږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلت وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خوا ته خبره دارا چې 1,12,000 خلک نشتا او بیا هم سرکاری مشینری روانه ده، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بحالی او د دوباره آبادکاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او څلورتیا، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانې، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د ګاډو یا ترانسپورټ، ترقی او منصوبه بندی محکمه، زکات محکمه، اوقاف، د ځنګلونو محکمه او نور ګڼ شمېر محکمې پکې شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال خبرونه اوري. په پیښور کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست وای د خار داسې ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې په لارو کوڅو کې خوشي ګرځي، کار نه کوي او خیر ټولوي. یا تنظیم وای په تیرو لسو کلونو کې یې په لسګونو داسې ماشومانو روزنه کړې او اوس هغوی له ښو سکولونو فارغه شوي دي او یا هم پکې درس وای. دوی وای اوس هم د دوه نیمو سوو په خواوشا کې ماشومان چې زیاتره برخه یې د جنکو ده له دوی سره په زده کړو بوخت دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پیښور کې کارکونکو غیر سرکاري سازمان ایسوسیشن آف بزنس پروفیشنل اگریکلچر ویمن یا د کاروباریانو او زراعت سره تړلې پیښور زنانو سازمان چې د کتاب دوست سازمان د سوري لاندې کار کوي وایي چې تیرو لسو کالو راسي هڅه کوي چې د ښار په لارو کوڅو کې ګرځېدونکو ماشومان یا سټریټ چلډرن په داسې ډول روزنه وکړي چې په ښه سکولونو کې بیا خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د ټولنې ښه وګړي هم جوړ شي. د یاد سازمان مشر جسټس ریټایر وجیه دین مشال لیډو تا پدې په لوي
موږ سره سکولونه دی اوجاله سکول مو توایو آی کې داو چې د خپل ماشومان ته بیسیک اخلاقیات خوایو. ډیسپلن څه شی وي؟ صفایي ولې ضروری ده؟ بیسیک اخلاقیات دا زموږ مقصد دی چې ماشومانو کې هم او نورو کې.
دی وایي زیاتره هغه ماشومان داخلوي چې یا یتیمان وي او یا دیاړې کوي او د غریبۍ له وجې سکولونه تلو وس یا موقع نه لري. د سازمان لاندې کارکونکو سکولونه کې زنانه استاد شاکر اگل وای چې بغیر تنخواه دلته د سو کلونو نه کار کوي او موجوده وخت کې د جنکوز د کونکو شمیره ورسره سیوا شوې ده او اوس نور هم مخ په زیاتې دوه.
ننټرلی موږ ماشومان ته سبق خایو چې چلډرن چې دی نو دی لاس موږ بیسیک ایجوکیشن ورکو دی د وجا دی ماش سپیشلی د جنکو چې کم ایجوکیشن دی هغه ډیر زیات اوس مخ کې روان دی او شروع کې به موږ د ماشومان په سیتللو موږ به د پیرنټس کنوینس کول چې تاسو راشي او د ایجوکیشن لږه کې اوس حالات بالکل اپوزیت شو. اوس پیرنټس راځي هغه مونږ ته ماشومان کې نه او هغه مونږ ته وی چې دی باندې داسې تیاری وکړي چې دی خص کولونو ته لاړ شي یا هی پلار کار نه کی یا مزدور وي یا یتیمان وي یا ډیلی ویجز باندې داسې کار کی چې هغه فیسونه نشي افورد کولای. تاسو سر پته ده چې نن سبا د فیسونه ډیر زیات دي.
دوی سره په سلورم ټولګي کې زده کړه کوونکي آسیا وای چې د گاونډي هیواد افغانستان سره تعلق لري او د مور پلار یې وسنه وو چې په دوی سبق وایي خو اوس دلته تر سلورم جمعات راو رسیدا
کلاس 4 کې سبق وایم. ما تعلیم مور پلار سره پیسې نه ویډیر غریبانو نو مزکه ما 2 پوری کلاس 2 پوری ما سبق ویلی ما غی نه پس مور پلار می ډیر غریب شو کار نه کول د زړه تکلیف بس مونږ کې نه سکور و نور ما وایم ما سره پیسې نشته بس غی نه پس نو د سکول فیس ډیر کم نو ما پلار ته ډیر زاری پر چې خیر دې ما ډیر شوق دی سره ما پکې واچوي بس پلان می ویلی زه سید ازن خور می اوس دغه مو کار کوي او هغه پیسې ګټي ما فیس اوس خور
کتاب دوست غیر سرکاری سازمان په پیښور خار کې د اوجالا په نوم سکولونه خلاص کړي چې نور صوبو کې هم کار کوي. خو دی وایي اوس بدوی دا د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته په خصوصي توګه نوې شامل شوي قبایلي ضلعو ته هم د غزولو اراده لري. په کال 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ویل شوی چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا تر سره شوی سروې لمخې په صوبه کې د 15-14 کالو پورې هغه ماشومان چې مرونه د سکولونو تلو دي 0.5 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې 2.9 میلیونه جنکې ماشومان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ستمبر په 11مه په ټانک کې د بیٹنه یو قبیله جرګې د امن دی غونډه پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې دا غوي په سیمه کې د بدامنۍ هدفي وجنو او وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. مشران وايي خپل سیمه نه پرېږدي، حکومت د وسلوالو پر ضد په داسې حال کې اقدام وکړي چې خلک بې کوره او بې وره نشي. د سیمه چارواکي وايي د ولسونو د مشرانو د پوز د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او اتمه لري داسې نتیجه به راوځي چې د خلکو په ګټه وي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیٹانی قوم مشرونه سپتمبر په 11مه د عمر اډه سیمې په جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمو امنیتي حالات شکولې غوښتنه کړې ده. د بیٹانی قوم یو مشر ملک پتو بیٹانی د امن جرګې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
نقصان ملاوی جی بل طرف سرکار طرف ملاوی جی ماٹر گولی بندے والا گیا شہادت ورسے دا نور مجھا دا غشتنا دا چی اول خود دو المان شی دی سولی دی امن ضرورت دا دوی تسوال دا چی دا امن اصول دی وکی ہر طرف نمجھا آمان تباندیر نور مجھا حکومت نا دی امن غشتنا کرو دا مجھا پاک فیصلہ کرد دا چی کلی کورنا چا تا بلکل نخالی کرو اتجاج بکو در نباور کرو دی امن غشتنا بکو خو وطن علاقہ بورت خالی نو.
د ټانک ضلع بیٹانی قوم امن غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو چې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹانو خپله جرګه کړې وه، بیا د هغې یو نماینده وفد جوړ شو 20-25 کسان چې هغې بیا راله ما دفتر ته را چې هغې دا خبره کوله چې دلته کښې مونږ امن غواړو، د امن لپاره چې مونږ کم طرف ته ځو نو په هغې کښې مونږ د حکومت ملګرتیا غواړو. هغې کښې بیا هغې دا خبره کوله چې دلته کښې چېرته څه ماټر ګولۍ را شي نو هغه ماټر ګولۍ اکثر په آبادۍ باندې ډکي، نو د هغې د وجې نه دلته کښې د جانی او مالي نقصان خطره وي. نو بهرحال په هغې باندې مونږ بیا کوم دلته کښې فوجي واکمنان دي د هغې سره مونږ جرګه ور ولېدله، هغې ورته خپل خبره تره وکړلې، دوی ورته خپل خدشات بیان کړو او هغې ورته خپل خدشات بیان کړو او په دې کښې یو ورځ دوه ورځې ټایم پکې مقرر شو. د هغې نه پس بیا جرګه کېږي او یو مشترکه لایحه عمل به ورته انشاءالله جوړېږي. د سیمې کښې د فوج او پولیس څرنګه انتظامیه چې دلته کښې د امن دپاره چې مونږ څومره کوشش کوو چې دلته کښې امن را شي د خوشا علاقه کښې ټول ایریا کښې.
د ټانک بیٹانی قوم مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې اوسېدونکي وو په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. پرون د پېښور په نستر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانستو شو. په دې موقع د اطلاعاتو سیلګرۍ نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشتر حال انتظام به اوس د سیلګرۍ وزارت ته سپارل کېږي. هغه وویل له نشتر حال نه به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او د موسیقۍ د ودې مرکز جوړوي، خو په پېښور کې د کلتوري چارو یو پوه او د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی وایي حکومت دی د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړې کوڅه پرانیزي. له پېښوره غلام غوث پنور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پېښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12مه نیټه په نشترال پېښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایاتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
اور
ہم انشاءاللہ جو ہے پاکستان لیول کیا انٹرنیشنل لیول پہ
مونگ با ددی نشترحال نا دا ملک پا کچا نا بلکی پا نڑیوال کچا دا کلتور او سیلگرائی دا حل و زلو یو مرکز جوڑو نن دا دا سیلگرائی وزارت تا حوال شو مونگ با اوس ددی دا بحالولو کارونا پیلو دا کلتور او تیئیٹر دا کارونا خو دا هنرمندانو نا بغیر نکیگی ہم دا دوی پا صلاح مشورہ با مونگ دا ٹول کارونا چلو
ان کی مشورہ سے ہی چلائیں گے
خود صوبے پا کلتور او هنری حلو زلو کارکون کی مدنی ٹولنی وائی دا سیلگرائی محکمه تا دا نشترحال دا سپارلو پزی پا کار دا حکومتی چارواکی دا موسیقی او سٹیج دا فن سرا تڑلی هنرمندانو لپارا دا میوزک سٹریٹ پا نوم زنگڑی زی قائم کری پا کلتوری حلو زلو دا کارکون کی غیر دولتی داره مبکوره مشر حیات روغانی پا دا غالا مشال ریڈیو تا ویل
میوزک سٹریٹ چکم دی دا خو بدلتا که دی توریزم لیو نوی علاق ورکی دا با هنرمندانو تا یو خوندی ٹکانه ورکی دا بدلتا که دی هنر دی ودی دا پارا دی کلتور دا ودی دا پارا یو خواه اقدام وی دا غزی بیا هم نو مناسب دا غزی سنگه چی دا بادی دا پارنو پا کرده یو پارا خدا گوا باید چی بده که دی شین اسمان لانده پر رامونه که دلی دستوری که دلی میلی که دلی اگه دوی رابن که دوی دا غزی برا خپل جوازونه لری خپلی پیسی ونی دی خپل لگختونی دی مونگ دا گنو چو اسم پا کرده دا چی کم پا دا سانگه که پا دا محکمه که موجود خلق دی تجربه کار چې باید د غوډه تجربه نه استفاده هم شي او د میوزیک سټریټ خو ډیر زیات ضروری دی
خود صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعات او سیلګرۍ صوبایي وزیر فیروز جمال شاه 13 ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې ترسره کیدونکې نوې کار به د صوبې د فنکارانو هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګری لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي
دا مشال ریډیو ده